سلامونه ستړي مشه مخام په خیر د ازادي رادیو مخامنه خبری مجلې ته مو زه فريده سيال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم خبری مجلې کوم درته د افغانستان سیمیو نړۍ مهم ورستی مطالبه ورکړل کړي په لبیه په خبرونو وکړو د افغانستان لپاره د امریکا د ډیپلوماټیک ماموریت شارج دفیره په یو رسمي سفر پاکستان ته تللې ده. د دې سره جوخت د هند بهرنیو چارو وزیر په نړۍ غیر کړی دی چې افغانستان دې له یاده نه باسي. کرندیکر په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې د یوې اونۍ په دې سفر کې به په پاکستان کې له میشتو افغانو ډلو سره خبرې وکړي او د افغانانو افغانستان د ملاتړ لپاره به ورسره په ګډه کار وکړي. جی شنکر بیا په مسکو کې له خپل روسي سیال سرګلوروف سره په لیدنې کې ویلي دي چې نړیوالو افغانستان ته پاملرنه کمه کړې ده. د همویل دی چې ګاونډي هیوادونه پکړې د سرکار وکړي تر څو دا ډاډ رامنځته شي چې نړۍ ته له افغانستانه دا ترهګرۍ ګواښ موجود نه دی. راپورونه وایي د پاکستان په کراچۍ کې یو افغان کډوال په زندان کې مړ شوی دی. پاکستاني چارواکو د دې نیول شوي کس نوم تاج محمد ښودلی دی چې د خپل زوی او څو نورو کسانو سره د اکتوبر په شلمه د کراچۍ پولیسو پاکستان ته د غیر قانوني ورتګ په تور نیولی او بندي کړی و. کراچۍ کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ یا پی ټی ایم غړي او د بشري حقونو مدافع وکیلې منیزې کاکړ هڅه کوي چې له دې افغانانو سره قانوني مرسته وکړي. ازادي راډیو ته وویل پولیسو تر اوسه د مړي له سپارلو ډډه کړې ده.
یو کس مشهور دی بابا دی او دغه سره دغه زوی هم دلته په دغه اف آی آر کې بند دی. نو هوم ډپارټمنټ او دا ورته وی تر څو کوئی دا اف آی آر نه یې حل شوی ده. د زوی نه وی د ریپورت آرډر شوی نه وی تر هغه موږ د لپاره هم لیټر نه شو درکولای.
منیزه کاکړوي د محل په کراچۍ کې د خوځو ماشومان او بډاګانو په شمول اتر 1200 زیات افغان کډوال د قانوني اسنادو نه لرلو په تور بندیان دي چې ځینې د قانوني اسنادو د لرلو باوجود د پولیسو لخوا نیول شوي دي. په امریکا کې میلیونونو کسانو پرون په منځمهاله ټاکنو کې خپل رای وکارولې. په دغه ټاکنو کې د مشرانو جرګې یا سنا د سلو څوکیو له ډلې د 15 څوکیو او د ستاسو جرګې ټولو غړو 415 څوکیو ته رای واچول شو. ویل کېږي چې دواړه جمهوري پال او واکمن دیموکرات ګوند یو بل سره ډیر نږدې روان دي. د انډونیزیا وسلوالو ځواکونو د ورځني نظامي تمرینات پیل کړل. دغه تمرینات پرون د جیشل هیوادونو له ناستې وونه وړاندې پیلېږي. تمه ده د نومبر میاشتې په 15مه او شلمه ناسته کې د انډونیزیا په والي ښار کې د نړۍ مشران سره ټول او پر اوکراین د روسیې د تیری په اړه خبرې اترې وکړي. د روټرز خبري اژانس د راپور پر بنسټ د انډونیزیا ولسمشر د دوشنبه په ورځ ویلي چې امکان لري د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې غونډه کې ګډون وکړي. انډونیزیا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ته هم بلنه ورکړې ده. خو هغه ویلي چې پوتین دې غونډې ته ورشي هغه به دا بلنه ونه مني. تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د چین ولسمشر شي جین پینګ په ګډون به د نړۍ مشران د جیشل په دې غونډه کې برخه واخلي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا پخوانی مشر سپلاستر ویلی د 2022 کال فوټبال نړیوال جام لپاره قطر د قربا هیواد په توګه ټاکل تیروتنه و. د دې لوب په لړ کې په 2019 کال کې قطر د قربا هیواد حق درلود. هغه مهال خغلی بلاستر د فیفا مشر و. د روټرز خبري اژانس راپور پر بنسټ خغلی بلاستر یوې سویسی ورسپاڼې ته ویلي چې دغه ټاکنه خنوا. او د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2022 کال د شلو ورونو نړیوال جام کې پایلوبې ته لار پیدا کړه. د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ نیمه پایلوبه د استرالیا په سیدنی کې وشوه چې نیوزیلند د څلور لوبغاړو په سوځېدو سره پاکستان ته 153 منډې هدف وټاکه. پاکستان دغه هدف ته د رسیدو لپاره خلوب وکړه او په وې وکټو او 500 توپونه نیوزیلند ته ماتې ورکړه. سبا بله نیمه پایلوبه د انګلستان او هند ترمنځ ده. د سبا ورځې لوبې ګټونکی به د یکشنبې په ورځ د پاکستان لوبډلې سره پایلوبه کوي. د هند او انګلستان ترمنځ لوبه کې د هند د ګټلو چانس لږ زیات شوی دی. تاسو خبرونه اوریدل وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. طالبانو پارکونو ته د میرمنو په ورتګ بندیز لګوه. افغاني میرمنې دی وضعیت ته خفه دي.
یو اداره یا یو حکومت چې په میرمنې باندې روغ صحت او تازه هوا هم نه لوريږي، یعنی د خدای ورکړه هوا ده.
د پاکستان په کراچۍ کې افغان بندیان په بد وضعیت کې دي. دا شو د افغانان ولې هلته بندیان شوي دي وړاندې مو د دې زندانونو له وکیل سره خبرې کړې دي چې مرکوي درته ولرو. امریکا ته تللي افغان پناه غوښتونکي د قانوني اسنادو غوښتنه کوي چې دا مهال دوی دا شده محل دوی په کومه سیټ کې دی ولاندې به په خبرونه کې پرې راپورولو. په کاشمونیز مرکز کې د زده کوونکو او استادانو لخوا یو کتابتون پرانستل شوی دی. دا چې د کتابونو به ولې په دې مرکز کې وي او د کوم موخې لپاره پرانستل شوی وړاندې په خبرونه کې پرې راپور لرو.
در دې شیبه
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د افغانستان لپاره د امریکا د ډیپلوماټیک ماموریت شارت سفیره په یو رسمي سفر پاکستان ته تللې ده او د هند بهرنیو چارو وزیر هم په نړۍ غږ کړی دی چې افغانستان دی له یاده نواسي. کرنډیکر په خپل ټوټه پاڼه لیکلي دي چې د یوې اونۍ په دې سفر کې به پاکستان کې له میشتو افغان ډلو سره خبرې وکړي او د افغانانو افغانستان د ملاتړ لپاره به په ګډه ورسره کار وکړي. په همدې تفصیل به بدې راپور کې وره.
په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د امریکا د ډیپلوماتیک ماموریت شش دفیره په یو رسمي سفر پاکستان ته تللې، د هند د بهرنیو چارو وزیر په نړۍ غږ کړی چې افغانستان له یاده ونه باسي. د افغانستان لپاره د امریکا د ډیپلوماتیک ماموریت شش دفیرې کرنډیکر پر خپل ټویټر لیکلی دي چې د اورېدنې سفر په لړ کې پاکستان ته تللې ده. نوموړي لیکلی دي په دې سفر کې به په پاکستان کې له میشتو افغانانو او افغان ډلو سره خبرې وکړي او د افغانانو او افغانستان د ملاتړ لپاره به په ګډه کار ورسره وکړي. اغلی ډیکر په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. خدا محل پاکستان کې د پخوانی افغان کډوالو سربیره نوی ورغلی افغانان هم ډیر میشتي، کوم چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنې دوروسته یاد گاونډي هیواد تللی او ډیرې درې مو هیوادونو ته د تک په انتظار دي. میرمن ډیکر له دی وړاندې ترکیه ته سفر کړی وو او ویلي و چې هلته یې هم له افغانانو او کوربه چارواکو سره خبرې وکړې. په ورته وخت کې د هند بهرنیو چارو وزیر جیشنکر په مسکو کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په لیدنه کې ویلي دي چې نړیوالې ټولنې افغانستان ته پاملرنه کمه کړي. ښاغلي شنکر د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې له یو بل سره په همکارۍ دا ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانستان خاوره د ترهګرۍ لپاره نه کارول کیږي.
د انټرنیشنل کمیونټي وذ ګوډ ریزن هاز کنسرنز.
نړیواله ټولنه د یو لړ مواجه دلایلو له امله د ترهګرۍ او له افغانستان بهر د ترهګرو د فعالیت په اړه اندېښنه لري. په دې اړه ځینې ژمنې شوي. اړتیا ده چې نړیواله ټولنه په ځانګړي توګه ګاونډي هیوادونه په ګډه سره کار وکړي تر څو د اطمینان رامنځته شي چې نړۍ ته له افغانستان د ترهګرۍ ګواښ نه دی موجود.
ښاغلی شنکر ویلي له افغانانو سره د ملاتړ د دوام په هدف یې له خپل روسي سیال سره دا بحث کړی. نوموړي ویلي په دې بحث کې په دې هم ټینګار شوی چې طالبان باید له نړیوالې ټولنې سره خپلې ژمنې عملي کړي. هڅه مو وکړه د هندوستان د بهرنیو چارو د وزیر د دې څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویاندویانو یې د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. وړاندې له دې بیا دوی د ګاونډیو هیوادونو په ګډون د سیمې هیوادونو او نورې نړۍ په وړاندې د افغانستان د خاورې د نه استعمالېدو ډاډ ورکړی. خو د روان لمریز کال په زمري میاشت کې په پلازمینه کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعدې ډلې د مشر ایمان الزواهری وژل او د دې ترڅنګ په افغانستان کې پر جماعتونو عامه ځایونو او د شیعاګانو پر عبادت ځایونو او ښوونځیو د داعش یا اسلامي دولت ډلې خراسان څنګ حمله چې ګڼ ولسي افغانانو ته یې مرګ ژوب لاړولې، هغه څه دي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت او د نړۍ نورو هیوادونو ته د ګواښ د پیښېدو اندېښنې زیاتې کړې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د شخورن نړیوالې کمیټې IRC د متحده ایالاتونو له کانګرس غوښتي هغه مسوبه ته تصویب کړي چې په دې هیواد کې د افغانانو دایمي میشتیدو ته لار هواروي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د 2008 کال د اګست له 15 وروسته د امریکا متحده ایالاتونو ته تللي یو شمېر افغانان وایي له یو کال ډېره موده کېږي چې په دې هیواد کې په لنډمهاله ویزو اوسېږي او د دایمي میشتیدو د اسنادو نه لرلو له امله په نامطمئن حالت کې دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د امریکا متحده ایالاتو ته تللي زرګونه افغانان په دې هیواد کې د خپل نامعلوم برخلیک په اړه اندېښمن دي او غوښتنه کوي چې باید د متحده ایالاتو حکومت دوی ته د دایمي استوګنې زمینه برابره کړي. موسکا چې د تخلي په بهیر کې امریکا ته تللې ازادي راډیو ته یې وویل چې د هیواد ته زرګونه ورغلي افغانان په ناامید حالت کې ژوند کوي.
نه یوازې زه بلکې دلته په امریکا کې په زرهاو افغانان دي چې د اسایلم او اسایوي کیسونو لپاره په تمه دي، خو د دوی کارونه ډیر په ځنډ سره مخته بیول کیږي او دوی زما په شمول ډیری خلک اندیښمن دي چې د یو کال په تیرېدو سره چې بلاخره دغه پیرو ویزې به ختمیږي، زموږ سرنوشت د امریکا په خاوره کې بلاخره څه کیږي؟
محمد امین چې له ورته حالت سره مخ دی، د امریکا له دولت غواړي چې دې نامطمئنه حالت ته د پای ټکی کېږدي.
هغه افغانان چې له افغانستانه دلته راکډوال شوي دي، ځینو ته ویل شوي دي چې تاسو باید دوه کاله صبر وکړئ، ځینو ته ویل شوي دي یو کال صبر وکړئ تر څو تاسو ته د گرین کارډ موضوع معلومه شي. مونږ له امریکا د متحده ایالاتو له استازو له جرګې او د کانګرس له غړو غوښتنه لرو چې دغه نامطمئن حالت ته د پای ټکی کېږدي.
تازه د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC د متحده ایالاتو له کانګرس څخه غوښتي چې د افغانانو د بیا میشتېدو مصوبه دې تصویب کړي. د ژغورنې په نړیوالې کمیټې کې د بیا میشتېدنې پناه غوښتنې او د ادغام د پالیسي مشر او مدافع جیسي هینډریکسن له کانګرس څخه د افغانانو د بیا میشتېدنې مصوبه د تصویب غوښتنه کړې. د نوموړي په وینا امریکا ته کډوال شوي افغانان د هغه ډاډ مستحق دي چې د دې مصوبې له لارې ورته برابرېږي. د هینډریکسن په باور کډوالو او پناه غوښتونکو امریکا د نسلونو لپاره غوره او پیاوړې کړې ده، او اوسني او راتلونکي امریکایي چارواکي باید د رښتینو امریکایي ارزښتونو ملاتړ وکړي. د 2020 کال د اګست په نیمایي کې د افغانستان د جمهوري حکومت له پرزیدو سره سم زرګونه افغانان د تخلیف پروګرام کې د امریکا متحده ایالاتو ته ولېږدول شول چې ډیرو ته امریکا ته د ننوتلو په خاطر لنډمهالي بشر دوستانه ویزې یا پرول ورکړل شوې. دا ویزې یوازې زیانګالو ته اجازه ورکوي چې تر دو کلونو پورې په متحده ایالاتو کې پاتې شي، خو د دایمي استوګنې یا حتمي تابعیت لپاره زمینه نه برابروي. خو د IRC په وینا که کانګرس د افغانانو د بیا میشتېدنې مصوبه تصویب کړي، په امریکا کې د افغانانو د دایمي میشتېدو برخلیک ورسره معلومېدای شي. د امریکا متحده ایالاتو د کانګرس یو شمېر غړو د روان میلادي کال په اګست میاشت کې د دغه هیواد کانګرس ته یو مصوبه وسپارله چې له مخې به یې امریکا ته نوي ورغلي افغانان په هغه هیواد کې په قانوني توګه میشت شي. د 2020 کال د اګست په 15 اما په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسیدو سره سم لسګونه زره افغانان د امریکا په نوښت او د ځینو نورو هیوادونو په همکارۍ بهر ته ولېږدول شول.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت افغان میرمنې تفریحي پارکونو او حمامونو ته لتګ منې کړې دي. د طالبانو د حکومت د دغه وزارت ویاند هم دا منې چې د دوی حکومت میرمنې له تفریحي پارکونو او حمامونو څخه راګرځولې دي. چې زیات په دې راپور کې وره
تازه هوا هم نه لوريږي، یعنی د خدای ورکړه هوا ده. تاسو فکر وکړئ په داسې ملک کې به د ښځې راتلونکی څنګه وي؟ حق د تفریح نه لري.
د کابل ښار اوسیدونکي ماریا توتخیل ده. نوموړي وایي چې طالبانو لومړی افغان ښځې او نجونې له زده کړې او کار څخه منع کړې، بیا یې د حجاب او سفر بندیز ورباندې ولګاوه، اوس تفریح او حمام ته د تګ اجازه هم نه ورکوي. ماریا زیاتوي طالبان ښځې د خپل حکومت لخوا اخیستل شوی جنس ګڼي.
تاسو دا په یاد ساتئ، د دې نه وروسته به د دوی بل بندیز دی چې حتی میرمن نشي کولی چې ښار ته هم د سودا دپاره لاړ شي. میرمنې چې پارک ته ځي د ډاکټر په مشوره ځي، ورته ویل کېږي چې مثال ته لاړه شه، هلته پیاده روي وکړه، تازه هوا واخله، چې د هغې د صحت دپاره د نړیوال نه غواړو چې زموږ غږ بدرګه کړي او یو څه فشار په دې اداره وارد کړي تر څو د میرمنو په وړاندې د دومره بندیزونو مخه ونیول شي.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په وی تازه پریکړه کې افغان میرمنې تفریح پارکونو او حمامونو ته له تګ څخه منع کړې دي. د حبیب الله زازی پارک مرستیال حبیب جان زازی ازادي راډیو ته ویل چې د سې شنبه په ورځ د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت مسؤلینو دوی ته ویل چې نور د پارک ور د میرمنو پر مخ وتړي. نوموړی وایي چې د طالبانو په دې کار سره دوی ډیر زیات مالی تاوان کوي.
د امر بالمعروف مسؤلینو راته خبر راکړه چې ځه حق نه لري چې پارک ته راشي او تاسو دروازه کې ورته اجازه ورکوي. په دې خبر سره موږ ته هم ډېر تاوان رسیږي. راته تقریبا موږ سره 2500 کسو کار کوله او نور موږ د پارک عواید نشو پر کولای. غواړو چې پارک د ټولو پر مخ وتړو.
په ورته وخت کې په کابل کې د یو ښځینه حمام څښتنه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، وایي چې طالبانو د ښځینه حمامونو په بندولو سره د دوی له خولې هم مړی واخیسته.
حمام ما را قفل کړ. طالبانو
حمام بند کړ. کومې پیسې مې چې په حمام کې ګټلې دي کورنۍ لګښت مې ور باندې برابر وو. ل دې وروسته چا ته لاس ونیسم؟ زه بل هیڅ آیت نه لرم. لګان ستونزو سره مخ یو.
مشکلات بیا پیښ آمده.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر دمنې چې دوی میرمنې تفریح پارک ته لور تاکس هم منع کړی دي. نوموړی د دې کار لامل ښځو ته د مناسب چاپېریال نشتون ګڼي.
خویندو پولاندې پارکونو د تاک پاړه د اوس لپاره ویل کیږي چې نه دي ځي. موږ له تیرو 15 میاشتو راهیسې کوشش دوامدار وکړ داسې یو ماحول برابر کړو چې خویندې هم وکولی شي تفریحګا ته لاړې شي. خو ځینې مشکلات وو د هماغو له امله د اوس لپاره ورته ویل شوي دي چې نه دي ځي.
خو هممونو ته د تګ په برخه کې پر ښځو د لګېدلې بندیز په اړه ښاغلي مهاجر ازادي راډیو ته په لنډ ډول وویل.
اوکې د اوس لپاره خو همداسې ویل شوي دي.
د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بېجلي واکمنېدو کابو 15 میاشتې تیریږي. په دې موده کې تر ټولو زیات محدودیت په میرمنو دی. د طالبانو حکومت دې کړنې په کور دننه او بهر غبرګونونه هم راپارولي دي. خو طالب چارواکو د دغو محدودیتونو په اړه په خپلو پرېکړو کې کوم بدلون نه دی راوستلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کچخونیز مرکز له خونړۍ پیښې څلوېښت ورځې وروسته د قربانیانو په یاد په کابل کې دوه کتابتونونه پرانیستل شول. یو کتابتون د کچخونیز مرکز د استادانو، زده کوونکو او د قربانیانو د کورنیو لخوا جوړ شوی دی. تفصیل به یې په دې راپور کې واورو.
پر کاچ خوانیز مرکز د خونړی برید نن یو څلوېښت ورځې پوره کېږي، خو د قربانیانو د یادونو شمې لا بلې دي. تازه د دوی په یاد د کاچ په خوانیز مرکز کې دننه د کاچ په نوم یو کتابتون هم پرانیستل شو. د کاچ خوانیز مرکز یو استاد انور یاسا ازادي راډیو ته وویل دا کتابتون د دې مرکز د استادانو، زده کوونکو او د قربانیانو د کورنیو لخوا جوړ شوی چې تر اوسه 4000 ټوکه کتابونه ورته راټول شوي دي. ښاغلی یاسا وویل د دې کتابتون له جوړولو یې هدف د کاچ خوانیز مرکز د قربانیانو یادونه ده.
هدف کتابخانه‌ای بود.
د دې کتابتون د جوړېدو هدف دا و چې د شهیدانو یاد تل زموږ په زړونو کې پاتې شي، څو راتلونکي نسلونه او زده کوونکي دا هیر نه کړي کوم علم چې موږ زده کړی په اسانه نه بلکې د وینو په تویدلو ترلاسه شوی دی. له دې لارې غواړو راتلونکو نسلونو ته دا پیغام ولیږو چې موږ په داسې شرایطو کې هم د علم او پوهې بیرغ لوړ ساتلی وو.
ښاغلی یاسا د دې ډول کتابتونونو جوړېدل او د مطالعې د فرهنګ دودول د ټولنې د ودې لپاره اساسي اړتیا بولي. تر دې مخکې د خالد نورا په نوم د کابل د لویدیځې اوسېدونکي د سې شمې په ورځ د کاچ خوانیز مرکز د قربانیانو په یاد یو بل کتابتون هم پرانیست. یو له هغو کسانو چې د دې کتابتون په جوړولو او د کتابونو په راټولولو کې ونډه درلوده او د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل د دې کتابتون له جوړېدو هدف نجونو او ځوانانو ته د مطالعې د فرصت برابرول او د کاچ خوانیز مرکز د قربانیانو یادونه وه. د کاچ خوانیز مرکز یو استاد نجیب الله صوفی ازادي راډیو ته وویل د دې ډول کتابتونونو جوړېدل په افغانستان کې د مطالعې فرهنګ عاموي.
د دې ډول کتابتونونو جوړېدل یو غوره او مبارک اقدام دی. زه له دې کار څخه ملاتړ کوم. دا ډیر ښه کار دی او په هیواد کې د مطالعې او کتاب لوستلو فرهنګ عاموي.
یو څلوېښت ورځې مخکې د تلې میاشتې په 13 نیټه د کابل په لویدیځ کې د کاچ پر خوانیز مرکز انتحاري برید وشو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د راپور پر بنسټ 350 تنه پکې ووژل شول او 110 تنه پکې ټپیان شول. دې برید پراخ کورني او نړیوال غبرګونونه له ځان سره لرل او له دې برید وروسته د هزاره وژنه ودروي کمپاین هم پیل شو.
د پاکستان په زندانونو کې د افغان بندیانو یو مدافع وکیل وایي په اوس وخت کې د پاکستان په زندانونو کې شاوخوا 2000 هغه بندیان ساتل کیږي چې ډیری یې په هیواد کې د قانوني اسنادو لرلو سره سره بندیان شوي دي. د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم غړي او د بشري حقوقو مدافع منیزه ککړ وایي د افغانانو د نیولو بهیر اوس هم روان دی او دوی هڅه کوي چې د پاکستان پولیس او امنیتي چارواکي د هغو کسانو نیول ودروي چې له قانوني لارې د هیواد تور غلی دی. اغلی ککړه د کراچی په زندان کې د یو لوړ عمر لرونکو افغان مړینه هم تاییدوي او وایي چې مړی تر اوسه هلته له مسؤلې ادارې سره دی. تر څو په دې زندان کې د بندیزوی دوسیه بشپړه شوې نه وي، افغانستان ته د ډیپورټي امر نه وي شوی، نو هملته به پاتې وي. نوریا سنوري له اغلی ککړ سره خبرې کړې دي او په فایل کې ترې په پاکستان کې د افغان بندیانو د شمیر په اړه پوښتنه کړې ده.
دا مای په کراچۍ او جامشورو کې تر 2000 پورې افغانان چې دی بندیان دي، پکې زیات شمیر د ښځو او د ماشومان.
دا څه وخت بندیان شوي دي؟ د څه وختونه معلوم دي؟
دا د اکتوبر د میاشتې نه.
ولې
اکتوبر د یو د میاشتې کې د کومه کسان دوی نیولې دي؟
ولې دوی نیول شوي دي؟ اسناد قانوني دي اوسې دوی نه درلودل؟
په دوی باندې دا تور دي چې دوی قانوني اسناد نه لري او without any legal documents be pakistan taragal it for an act the paper do bani lagi de so padi ki jab shmir da ko kasano de 300 300 de kasani ki makhla wa sara mulaqat shui ki da goi sara kaduna aw ya visa aw passport da wa sara wal ki police is in the study de obya mu police station tum pasitali u نو هغه بیا موږ انکار یو چې به موږ سره د سیسم ډاکومنټس موږ د دوی نه دی اخستي.
ولې دغه کسان سره چې دا تاسو وایئ چې 300 کسانو او دوی قانوني اسناد هم درلودل، کارتونه هم ورسره او دغه څه بد چلن کیږي؟
او بالکل د دوی د زورولو لپاره دوی سره دا چلن کیږي.
په دې ورسره کې د څو تنو د خوشی کېدو خبر هم ورکړل شو، تاسو هم د دوی دوسیې حتما مخته وړئ. خبر به یاست چې تر اوسه پورې څومره کسان په دا ورسره ورځو کې خوشی شوي دي؟
دا اوس 13 ورځې کې موږ ډېر کسان چې دوی واپس لګلی و، خو هغه هغه کسان د چا چې سزا پوره شو،
یعنی د دوی لپاره سزا تعین شوې ده، دوی باندې محاکمه دایره شوې ده، او څومره سزا ورکړل شوې ده؟ تاسو وایئ چې 200 کسان چې نیول شوې دي، هدي اعظمي سزا د دوی څومره ده؟
کم سه کم دلته سه کم دلته د عدالتونه دي، نو ډیسټریکټ لمون د ریپورت لپاره درخواست ورکړو، دوی کم سه کم ټیکله زنانه او ماشومان پکې وي، نو یو میاشت سزا ورته کني دا سزا تر درو میاشتو پورې ورکوي.
په کوم شرایط دوی بیا خوشی کوي؟
شرایط دوی ون په کایته پاره اورډر کې دوی لیکلي چې دوی مخه مخه بارډر کراس کواسته.
په دې برخه کې پاکستان کې د افغانستان سفارت په کراچۍ کې د افغانستان قونسلګری هم مرسته کوي. تاسو هغه سره هم تماس نیولای د دوی د انتقال په برخه کې، یا د دوی د زندان کې د اوسېدو د شرایطو په اړه د پاکستاني چارواکو سره خبرې شوې دي؟
هو، مون بار بار باندې هغه سره ملاقاتونه شوې دي، او هغه په مدد باندې د پاکستان حکومت سره هم خبرې شوې دي.
بله، دا سه راپورونه ترلاسه کړی چې لدغه بندیانو سره ځینې وخت بد چلند هم کیږي، زبرول کیږي په زندان کې دننه. دا سه کوم راپورونه تاسو هم ترلاسه کړی دي؟ دغه بندیان سره شتاس وغږیدل یاست؟ دوی دا شکایتونه تاسو ته کړی دي؟
د زنانه سره خدا چې چلسن نه دی شوی، خو سړیان چې دی اکثر دا شکایت کوي چې پولیس والا مونږ ته غوي، مونږ ته بیرک نه راکوي، یا سہولیات نه راکوي، لکه څنګه چې انور کې بیا نو ته ورته وي زمونږ نه پیسې غواړي. د دوی او دا کسان چې کله ونیولم شي د دوی نه ازادي سره سم پیسې یا سم قیمتي سامانونه وي ورسره هغه پولیس دین واخلي، او هغه سامان یې په ایف آی آر سکیم نه یو مینشن کړی چې مونږ دې بیا کې کلیم پوچی به د زموږ سامان واپس راکا.
د تاسو دغه هڅو چې د دوی نه دفاع کوي کومه مرسته کړې ده چې دوی شرایط خشي، یا له دوی سره د پاکستانی مسؤلو چارواکو چلن خشي؟
دې لپاره ګورنمنت هم لیټر لیګلې دی، راوی سره موږ ملاقات کولو هم کوشش کړې دي. د دوی سفارت هم ویل چې تاسو خپل حکومتي سطح باندې د دوی سره خبره وکړه، چې د پاکستان ګورنمنت سره چې د دوی لپاره کدل ته نیول کیږي هم نو باید اغلیا دی ورته واري چې دومره زحمت زیات نه ورکړل شي.
بله، تاسو راپورونه هم ورکړل شوی دي چې د افغانستان یو تبعه د تخار ولایت یو اوسیدونکو په کراچۍ زندان کې مړ شوی دی، تاسو کوم څه اوریدل دي؟
او بالکل، هغه د عدالت له لارې خبره شوی او ما د دوی سفارت ته خبر کړی او هغه بس خپل پروسیجر ته لګیا کړی دی، ته وسه لدل ته کراچۍ کې،
یعنی مړ شوی دی
په تیار کې دا یو زویم دی.
یعنی
جی جی بالکل،
یو کس مړ شوی په زندان کې او دوه کس؟
نه نه، یو کس مړ شوی دی، بابا دی او دغه سره دغه زوی هم دلته په دغه یار کې بند دی، نو هوم ډیپارټمنټ او دا ورته وی چې تر څو کوئی دا ایف آی آر نه یال شو، د دزو نه وی د ریپورت اورډر شو نه وی، تر هغه موږ د لپاره هم لیټر نه شو درکولای.
یعنی مړ نه ور کوي چې افغانستان ته ولېږي؟
بالکل،
په خپل مرګ مړ شوی دی او ناروغ او کوم بد چلن ورسره شوی دی؟
او بالکل، دا ناروغ ولې دانګ ډیر ناروغان دي، پکې یو بل زموږ افغان نه ورو دی چې هغه بیمار دی، او دا غل لپاره موږ بقاعده د سفارت نه لیټر ورته راوړلو، خو چې کم سه کم په جیل کې هغه طبي سہولیات ورکړي دي، خو پرې ښه نه دي.
یعنی د پاکستان چارواکي ناروغان هم په همدغه زندانونو کې ساتي؟
جی بالکل.
تاسو له نظر آیا دا انساني ده؟ آیا دا د بشر له حقوقو څخه سرغړونه نه ده چې دوی له بنديانو سره له ناروغانو سره هم ورته چلن کوي؟
هم دا په مو په عدالت کې بار بار اوچتو چې بای دا د هیومن رائټس خلاف کار روان دی. لاس باندې مونږ د دوی سره خبرې کوو، هیومنټیرین لاس باندې مونږ دوی سره خبرې کوو. په دې وجه باندې د دوی کومه د دوی په قانون کې کومه سزا ده؟ درې کال نه وخت تر لسو کالو پورې ده. چې څوک غیر قانوني طور پاکستان ته راشي نو مونږ به دغه هیومنټیرین لاس او دا کوټ ته ایکسپلین کړو، په بیسس باندې دوی به یو میاشت سزا ورکړي.
منیزا کاکل، د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم غړي یاست تاسو، او همدارز د همدغو افغانانو مدافع وکیل هم یاست. داسې نورې مدافع ډلې هم تاسو سره همکاري دي چې د همدغو افغانانو چې بندیان دي غم وخوري؟
جی بالکل، یو این ایل سی آر او دغه نور څومره هم ډلې دي دا زموږ سره په رابطه کې دي، او موږ هم دا وی سره په رابطه کې یو. دا جام شروع کې چې کوم افغانان بندي دا وی وکالت هم د این ایل سی آر کوم لیګل ټیم دی هغه یې کوي.
د افغانانو د نیولو دغه پروسه اوس هم روانه ده؟ یعنی په دې معنا چې تاسو وایئ 1200 کسان چې نیول شوي دي، آیا هر ورځ نور نوی هم نیول کیږي او که دوی لاس نیولای دی پاکستانی چارواکو؟
نه نه نه، هغه سلسله تر اوسه پورې لګیا ده. په دې اوله سره موږ د مختلفو ګوندونو سره هم خبره شوې ده چې یوه داسې کمیټي جوړه شي چې هغه قاعده د پاکستان حکومت سره په دې حواله خبره وکړي چې بھائی یا خو په بارډر مرا پرېږ دی او که را پرېږ دی چې بیا دومره مزه وروال.
یعنی تاسو هیله من یاست
چې موږ دا کوېشن هم مودي ته وی چې تر بارډر تک راشي کلیه دا خلک څنګه رالو غیر قانوني طور؟
بله، تاسو هیله من یاست چې په دې برخه کې به د پاکستانی چارواکي یو څه خپل هغه دریز نرم کړي؟ په تیره هغه افغانان چې هلته په قانوني اسنادو پاکستان ته درځي، حداقل هغوی ونه نیسي.
زمونږ کوشش خو دغه دی چې دوی سره چې کوم افغانان چې کله دلته ژوند کوي، دلته چې کوم افغانان دغسې ژوند کوي چې دا اوس نه دي راغلي، د کلون ورځ دلته اوسي، د هغوی سره هم ډېر ناروا چلند روان دی. اوس د دې قانون لاندې چې پولیس هغه تنګوي او بقاعده ورته وایي چې مونږ ته دومره پیسې راکړي، کني مونږ به په فورن ایس کې دننه کړو، او داسې ډېر کسان دننه کړي دي چې کوم وکالت ما خپله کړی دی.
د بشري حقوقو فعال او د پی ټی ایم غړي منیزا کاکړ و چې د نوریاس نوري سره یې په پاکستان کې د افغان بندیانو په وضعیت خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
خبری مجله کې زموږ د خبرونو راپورونو برخه دل ته پاتې رسیږي. په پای کې ورزو ستاسو پیغامونه ته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اعظم الیاس خان انصاری د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ نه تاسو ته پیغام پیښدم. د چ په تورخم دروازه کې د یو افغاني میرمنې سره زیرجته یا بې عزتۍ شوی دی، نو د دې پر ځای چې زموږ ښځو سره یا زنانه سره د پاکستان ځواکونه بې عزتۍ کوي، نو شکر دار چې په خپل هیواد کې په شرعي حجاب کې د دوی پر مخ د ښوونځي دروازې را خلاصې کړو. ښځو پر مخ او دلته ښځینه ډاکټرانې موږ شپریمانه ولرو او نور عصري علومو ته پرمختګ ورکړو، نو موږ ډاکټران په خپل هیواد کې ډېر ولرو، نو باید د خارجي هیواد د ډاکټرانو څخه خلاص یو او زموږ ښځې به په عزت کې وي. د اسلامي امارت مشران څخه دا غوښتنه ده چې نور د ښوونځي د نورو ښځو دواړو پر مخ باندې خلاص کړي.
د کندهار نه زحمت تر کوم، هیله لرم چې دغه یو پیغام شیر کړي. نور د خدای په لحاظ دغه مهاجرین او دغه بارډر غم وخوري. زه خپل د سترګو لیدلې حال درته وایم چې زه خپل اوښتم مریض یم د تداوی دپاره. دا لغړیان پر دې بارډر داسې حال جوړ کړی دی چې پاکستاني ملیشو ته سترګې وهه و داسې کوه و هسې کوه، هغه یې را بارډر پاسه کوو واپس یې کوو. ته ماته 2000 راکه، ماته 15000 راکه، ماته 10000 راکه، زه جاړم. نو ډېر په تکلیف مسلمانان، ډېر په عذاب دي سیاساري مؤمنان مریضان. نو دا مې د دې څخه دغه هیلو خواهش دي چې دغه د خدای په لحاظ دغه کارونه مه کوئ، د دغو شیانو مخنیوی ونیسي او د دغه خلکو سره خبرې وکړي، په دغه لار کې اسانچاوې راولي. که د کندهار څخه رحم ورڅخي دې واپسي وهي ټکیې بي سچي وراړي.
فرهنګ کوچم د خوست ولایت څخه څو ورځې مخکې دي پوهنې چرشنبار وزیر وویل چې د جنکۍ مکتبونه ځکه بندې چې په دغه یوه کلتوري ستونزه ده. چون دغه یوه کلتوري ستونزه نه ده، دا یوه دسیسه ده. هر څوک غواړي چې په خپله الودونو منې عصري او دیني تعلیم وکړي. بیا په افغانستان کې په نن سبا شرایطو کې د جنکۍ تعلیم ډېره اړین ده. موږ د طالبان له مشرتابو او ټولو چارواکو نه هیله کوو چې دا مکتبونه خلاص کړي. جاهله ټولنه هیڅکله پرمختګ نشي کړلی.